د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غواز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په پروان کې د یو پخواني جهادي قومندان په کور کې د وسلو د دیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قومندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې پر سر د ولسی جرګې د یو شمیر غړو او دغه راز د کارپوهانو د عکس العملونو څخه مو خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د انجوګانو یا د غیر دولتي مؤسسو موضوع څېړلې ده. خو لومړی به سفی الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه ټاکلی دی. د پکتیکا سیمه شروکی وي د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه. مولوی لطف الله عزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی عزیزی لوړې زده کړې لري او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په وړاندیز د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ټاکل شوی دی. په دې سره د افغانستان د 28 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول، خو له ځینو سره په ولایتونو کې یو لړ مخالفتونه موجود دي. د پکتیکا سیمه شروکی وای د سرحدي لانجو مخنیوي د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. د پکتیکا والی امین الله شارق پرون د برمل ولسوالۍ ته نږدې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه وویل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی دی. د پکتیکا د والی په وینا د پیښې د جزئیاتو د څرګندولو لپاره یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د مراکش پولیسو پرون چهارشنبه وویل چې درې افغانان یې له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیولي دي. د فرانسې خبري اژانس د مراکشي چارواکو په حواله وایي د افغان ډنمارک ته تلل چې د تېرې شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول. د مراکش د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي له دې افغانانو سره جعلي پاکستاني پاسپورټونه او د افراطي ډلو په اړه اسناد هم موندل شوي دي. دوی به محکمې ته ودرول شي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو د افراطي ډلو د جلب جذب یوه نړیواله شبکه هم موندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د جاپان سفارت د افغانستان فواید عامې وزارت ته د سړکونو د ساتنې او بیارغونې 106 ماشینونه وسپارل. جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا ماشینونه به د افغانستان په 12 ولایتونو کې د لویو لارو او سړک جوړونې په پروژو کې کار کوي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له پراختیايي پروژو سره څه باندې 15.5 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. جاپان ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي پراختیا او امنیتي ادارو د کاري ظرفیت لوړولو لپاره به تر 2010 میلادي کال پورې 3 میلیارد ډالره مرسته کوي. بیا هم خرغلی. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده پرون وویل چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی او د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د خانزاده په وینا پولیسو د دوشنبه په ورځ د فیروزوالا په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې درې نور وسلوال پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي. د پاکستان پولیسو یې په عملیاتو کې د AK-47 وسلو زیرمه، راکټ وشتونکي، د انتحاري حملو واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د خانزاده په وینا د وسلوالو لږ تر لږه 15 میاشتې په افغانستان کې د القاعده شبکې په یو کمپ کې د روزنې لپاره تیرې کړې وې. د پینټاګن په رپورټ کې چې پرونی خبر کړي په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات په نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خو د مخ په زیاتېدونکو احتمال خبرداري ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی. د 2015 میلادي کال د ملي پوځي ستراتیژي پر رپورت کې د احتمال چې متحده ایالات بل سترو قدرتونو سره د دولتونو ترمنځ جګړه کې ښکیل شي کم خو مخ په زیاتېدونکي ارزول شوی دی. په رپورت کې ویل شوي چې روسیې په کراتو په خپلو کړو وړو سره په ډاګه کړي چې دا هیواد د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا درناوی نه کوي او دې ته لیواله دی چې خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره ځواک څخه کار واخلي. روسیې په پوځي اقداماتو او هم د نیابتي جګړې د ځواکونو له لارې د سیمې امنیت زیانمن کړی دی. پنټاګن د یوکراین په کړکیچ کې د روسیې ځواکونو حضور ته چې مسکو ترې انکار کوي ګوته نیولې ده. په رپورت کې دغه راز چین هم هغه ځواک ښودل شوی چې مخ په زیاتېدونکی ډول تهاجمي بڼه غوره کوي او په نړۍ کې د امریکا امنیتي ګټو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د اټومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې کمې کړي دي. د نړیوالو اټومي انرژي ادارې په خپل میاشتني محرم رپورټ کې پرون خبر کړی ویلي د ایران په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو زیرمې د موقتي موافقې له تعین شوي حد څخه ټیټه یعنی و اشاره شپږ ټنه ده. د هغې اندازې څو ټنه کم مواد چې د اټوم بم د جوړولو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو د دغه رپورټ هرکلی او هغه یې د دې نښې بللی چې ایران پر لومړنۍ موافقې عمل کړی او د دایمي موافقې لپاره هم په ویانا کې خبرې روانې دي. رپورټونه وایي چې شیا حوثي وسلوالو او د هغوی متحدانو د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو ډزې کړي چې 1.3 تنه پکې وژل شوي او تر 300 زیات زخمیان دي. د چارواکو په وینا حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکیني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي پرون په عدن کې د المنصوره سیمه چې د مخالفانو په لاس کې د پراکټونو ویشتې ده. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونو ټوله شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې او د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي په یمن کې د درېیمې درجې بشري بحران روان دی چې تر ټولو خراب وضعیت څرګندوي او وایي چې څه باندې 1.2 میلیونه وګړي د مرستو ته اړتیا لري. د اروپایي اتحادیې د مالیې وزیرانو موافقه وکړه چې د یونان د پورونو پر کړکیچ خبرې د دې هیواد د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه د ټولپوښتنې نتایجو ته وځنډوي. په یونان کې ټولپوښتنه به د جولای په 15 وشي. د یورو ګروپ مشر پرون وویل چې د ټولپوښتنې له پایلې پرته د خبرو د جاري ساتلو لپاره اساس نشته. په دې ټولپوښتنه کې به یونانیان د پورونو په بدل کې د مرسته کوونکو هیوادو له لوري د اقتصادي وړاندیزونو د پلان منلو یا ردولو پریکړه کوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپاریس پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اقتصادي پلان وړاندیز رد کړي او ژمنه وکړه چې د هغوی د تقاعد پیسې او معاشونه به نه قطع کیږي.
دلدی
ناوړه حالت او ستونزو ډیر ښه خبر یم او په خپله تعهد کوم چې هر هڅه به وکړم چې دا ستونزې موقت شي او د دایمي حالت خپل نه کړي. دا اونۍ په یونان کې بانکونه تړل دي او خلک یوازې محدوده اندازه پیسې له خپلو بانکي حسابونو ایستلی شي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کبیا هم غوړی د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پروان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د یو پخواني جهادي قماندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قماندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو سخت عکس العمل راپارولی دی.
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني صلاح توزیع کوي او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیر باندې دواړه یو شی دي.
د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له حاله مو خبره وري. دغه نښتې په غبرګون کې پرون د پکتیکا په اورګون کې هم یو لارون شوی و.
افغانستان، پاکستان.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلي او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد وزارت د غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو له رئیس سره د دغو انجوګانو په اړه خبرې کړي.
خو د کومکونو مؤثریت دومره لوړ نه دی. دلیل دا ده چې
دا پروژه چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کیږي، د دولت شتون هلته نشته.
په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو له ویجاړولو وروسته چې ویل کېږي امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې، د سیاسي او جهادي مشرانو غونډې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او کارپوهانو بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په پروان کې د تړلو دروازو تر شا د دغو جهادي مشرانو او قمندانانو غونډه د اندېښنې وړ ده، خو یو شمېر نور بیا دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي چې ولې دغو مشرانو په دې کار خواشیني ښودلې. د وسلو زیرمې غیر قانوني دي او باید له منځه یوړل شي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دغو جهادي شخصیتونو چې شاوخوا د حکومت نیمایي برخه جوړوي په دې کار سره وښودله چې د دې ډول قمندانانو تر شا ولاړ دي. جزئیات د حمیده هارون عثمان پر راپور کې اورئ.
د پروان د یو پخوانی جهادي قمندان په کور کې د ډیپو له ویجاړولو وروسته د اجرایا رئیس په ګډون د یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو غونډې سخت غبرګونونه راپارولي دي. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د وسلو د دغه ډیپو موجودیت او تر شا یې د پخوانیو جهادي شخصیتونو ملاتړ یوه جدي موضوع وګڼله. د ولسي جرګې غړو ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د قانون خلاف وسلې او مهمات ولري. د ولسي جرګې غړو کمال ناصر رسولي او ګلالی صافی ویل
هغه اشخاص چې په افغانستان کې غیر قانوني سلا توزیع کوي او یا چورو چپاول کوي، او هغه اشخاص چې د پاکستان د پولو را اوړي او ډس کوي د افغانستان په سرتیری باندې، دواړه یو شی دي.
اما یک نفر
یو شخص چې د وسلو ډیپو لري او سر ګروپ یې هم ملاتړ کوي او بیا ورخوا د دغه ډیپو فاتحه هم اخیستل کیږي، د خدای لپاره کچری دی د وسلو ډیپو لري او دا خبر هم واقعیت ولري، نو د کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه موږ ته وضاحت راکړي.
بالکل وضاحت بده.
د دغه بحثونو په پای کې پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې کورنی امنیت او دفاعي کمیسیون به د دغه موضوع د څېړلو لپاره سیمه ته یو پلاوی واستوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په روانه اونۍ کې په پروان ولایت کې د یوه پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې یوه ډیپو له منځه یوړل شوه. ویل کیږي چې دغه ډیپو امریکایي ځواکونو ویجاړه کړې ده. د دې ډیپو له ویجاړولو وروسته د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بلخ ولایت سرپرست عطا محمد نور، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت پخواني رئیس امرالله صالح، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زدیار او یو شمېر نورو جهادي قمندانانو او سیاسي شخصیتونو په پروان کې د دغه قمندان په کور کې د تړلو دروازو تر شا غونډه وکړه. که څه هم لا تر اوسه د دغې ناستې جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د مسلې د خلکو او کارپوهانو په منځ کې سخت غبرګونونه راپارولي دي. دوی دا پوښتنه کوي چې د جهادي شخصیتونو دغه ناسته څه انګیزه او پایله لري. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې باور دی چې دغه کسان غواړي وښيي چې لا تر اوسه هم ډلې ټپلې او د وسلو سترې زیرمې لري.
نو زما د نظره د دوی دغه ناسته په دې خبره ده چې خپلو نورو قمندانانو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ لا هم په دولت کې یو، موږ صدراتوار شته دی او دا کم کار شوی دی، موږ په آینده کې د دې مخنیوی کوو.
که څه هم په پروان کې د پخواني جهادي قمندان جان احمد په کور کې د وسلو د یوې سترې زیرمې، د هغې د وسلو د څرنګوالي او تر هغې وروسته د جهادي مشرانو غونډې په اړه ضد و نقیض راپورونه شته، خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې اړه د څېړنو لپاره سیمه ته یو پلاوی تللی دی.
د افغانستان حکومت یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع وڅېړي. په خواشنۍ سره په سیمه کې د پولیسو له ځواکونو سره همغږي نه وسوي. سیمه ییز حکومت هم خبر نه وو، مخکې تر دې هم معلومات نه لري.
په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور هغه اساسي ستونزه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د بې وسلې کولو په پروګرام د سلګونو میلیونو ډالرو په لګولو سره سره لا حل شوې نه ده. ویل شوي چې دغه وسلوال په هغو تختونو، وژنو او جنسي تیریو کې ښکېل ګڼل کیږي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې ترسره شوي دي. کارپوهان وایي چې که نړیوال ځواکونه د پروان په ولایت کې د دې پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو زیرمه له منځه وړي، نو د هغو ډلو مخه دې هم ونیسي چې له غیر مسؤولو کسانو نه ملاتړ کوي.
د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د یو شمېر کارپوهانو د عکس العملونو په باب مو واورېدل چې په پروان کې د یو پخواني جهادي قمندان په کور کې د وسلو د ډیپو د ویجاړولو او له هغې وروسته د دغه جهادي قمندان په ملاتړ د سیاسي مشرانو د غونډې په وړاندې څرګند کړی و. له څوارلسو کالو راهیسې نړیوالو په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو لپاره د په سلګونو میلیونو ډالرو مرسته له افغانستان سره کړې ده، خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې بیا په یو شمیر سیمو کې غیر مسؤول وسله والې ډلې راټوکېدلې دي. خلک په دې اړه څه وایي؟ د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
باید دغه صلاح چې کوم کورو کې ګرځول کېږي باید یو مین صلاح وګرځول شي، دغه باید اسناد جوړ شي، لیسنس جوړ شي، او د غیر قانوني صلاح ورځې دا نقصان کوي ملک ته، ملک ګډوډي راځي، ملک پسې راتېر سه بغاوت جوړېږي، یو قتل کېږي، غلا کېږي پسې راتېر سه، دا خو یعنې ملک تهسې نه ده زه دا وزیرانو کله غټو قومندانانو دا هیله کوم چې باید د دې مخنیوی وشي.
صلاح چې اخلي چې ویل لري کنه پور کې مثلا خانه جوادي قومندان چار څوک یو مې د خپل ځوان فاطمه لپاره هغه په جواز سره وګرځه، جواز باید ولري وزارت داخلي نه، د غیر انت څه کوي سلام سو دې مړه کوي سو دې وجه دي برکه چې صلاح ګرځي خاين نه خايف مو اوسېګا. دغه موضوع چې پرون کې پکې شوې ده کنه ټول د غیر قانوني صلاحګان نتیجه ده.
کوم حادثه چې په پروان کې پیدا شوې ده دا ډیره جګرخونی حالات ده، لپاره د دې چې که دغه سی حالات نه وای نو دومره خلک به نه تلفف کېدل، دومره خلک به نه کېدل وزل کېدل. او دا واقعاً چې دا ډیپو یو شخصي ډیپو وه، کله چې امریکایان دا اقدام کړی دا به د دولت په جریان کې اچولی وای، او دا خلاف د قانون کار ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو لیکلي په پروان کې د وسلو د ډیپو چې خراب شوې ده دا د افغانستان په ګټه ده. محمد ظاهر له لغمان څخه لیکي چې غیر مسؤول وسلوال راتونکو حکومتونو ته هم غټ ګواښ دی، دا ضروری ده چې دولت د داسې اشخاصو او قمندانانو مخنیوی وکړي. دغه راز عزت الله له کونړ ولایت څخه لیکي زما نظر دا دی چې د افغانستان د نورو کله چې د افغانستان د نورو خلکو څخه وسله راټولیږي د لوړپوړو چارواکو څخه هم باید وسله راټول شي، او دغه کومه ډیپو چې ویجاړه شوې ده دا ډیر ښه کار شوی ځکه له دغې لارې مخالفینو ته وسلې ورکول کېدې. زه د دفاع له وزیر او دغه راز د کورنیو چارو له وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه کسان دې ونیسي او څارنوالۍ ته دې معرفي کړي. دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رااستولي. پیغامونه ډیر زیات دي، موږ ټول نشو کولای چې درته خبرې کو، خو له تاسو ټولو نه مننه چې موږ ته هر ورځ پیغامونه رااستوي. موږ هرو مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. په افغانستان کې 10 بجې او 13 دقیقې دي، او اوس مخکې له دې چې بیا هم راپورونو ته دوام ورکړو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
له بریتانیا خبریدونکي ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو شخړو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریزو وسلوالو د افغانستان د ختیځ له زیاتو برخو وسلوال طالبان شړلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ورځپاڼې په باور په دې هیواد کې کورنۍ جګړې د یوې درې اړخیزې شخړې خطر پیش کړی دی. ټایمز د افغان چارواکو هغه خبرې هم راخیستې چې ویلي دي داعش ډلې ته وفادارو وسلوالو د ننګرهار څه باندې یو پر څلورمه برخه خاوره نیولې ده. ټایمز دا په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لومړۍ لاسته راوړنې ګڼي، او وایي دا د قدرت پر سر له طالبانو سره د شخړې زیاتوالی څرګندوي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو استازي سید اکرام ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوس پر هغو سیمو کنټرول ټینګ کړی چې یو وخت د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وې. ده ویلي داعش ډلې د ننګرهار له شپږو ولسوالیو طالب جنګیالي شړلي دي. واشنگټن پوسټ او انډیپندنت ورځپاڼو په کابل کې د سې شنبې ورځې حملو ته پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د خپلې لیکنې په یو برخه کې وایي په کابل کې د سې شنبې په ورځ دوی پرله پسې حملې وروسته له هغې وسوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د ناامنیو، سیاسي بې ثباتۍ او په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ظهور سره سره به افغانستان سقوط ونه کړي. ورځپاڼې لیکي افغان امنیتي ځواکونه له چیلنجونو سره مخامخ دي او وسلوالو طالبانو ځینې پرمختګونه کړي دي. واشنگټن پوسټ د لیکنې په دوام د ولسمشر اشرف غنی هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره یې د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود خبرې هم راخیستې چې ویلی دي د ولسمشر د تمې خلاف جګړې زیاتې سوي، ځکه نو ښاغلي غنی د سیمه ییزې همکارۍ غوښتنه کړې ده. بلخوا د بریتانیا چپ انډیپینډنټ ورځپاڼې هم په کابل کې د سه شنبې د ورځې پر حمله تمرکز کړی چې په نتیجه کې یې د ناټو دوه کارکوونکي ټپیان شول. ورځپاڼې لیکي دغه حملې د ورځې له ګڼې ګوڼې په ډکو شیبو کې وسوې. انډیپینډنټ د مقالې په یو برخه کې زیاتوي دا حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د ورځې په داسې وخت کې وسوه چې د روژې مبارکې میاشتې له کبله د کابل واټونه او کوڅې له خلکو ډکې وې.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي چارواکو د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره پرون په سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې بیا په سرحد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یوې نښتې راپور ورکول کیږي. دا ځل د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې دا نښته رامنځته شوې چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم رسېدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښته کې چې د افغان امنیتي ځواکونو، سرحدي ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ شوی یو افغان سرتیری پکې او افغان پولیس پکې وژل شوی دی. د افغان پولیس د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و چې پرون یو شمیر خلکو د دغې نښتې په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ او د پاکستان تحرکات په سرحدي سیمو کې وغندل. تفصیل به ده نجیب الله اول خیل پرپورت که وارو
دا پکتیکا د شکین ولسوال عبدالخان آزادی راډیو ته د تلیفون پر کرخد یاد ولسوالی د انګور اړي په سیمه کې د نخت په تړاول جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو په ډله ییزه توګه غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه سرحدي دروازې جوړې کړي چې افغان ځواکونه یې مخه ونیوه. عبدالخان زیاته کړه چې په دې نخته کې یو افغان او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د شکین ولسوال وړاندې وایي چې له مخکې په دې اړه ولایت مقام او اړوند وزارت ته معلومات ورکړي وو. تېره ورځ د همدې مسلې په باب د افغان ځواکونو په ملاتړ په اورګون ولسوالۍ کې د زرګونو کسانو په ګډون یو سوله ییز لاریون هم ترسره شو. لاریون کوونکو د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله چې د اورګون ولسوالۍ اوسیدونکی و جسد د اورګون ښار په واټونو او کوڅو کې وګرځو او د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکړل. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار د مدني فعالانو او ټولنو په استازیتوب وویل د وژل شوي افغان سرتیری نجیب الله کورنۍ ډېره بېوزله او غریبه ده. د افغان حکومت څخه د وژل شوي سرتیری د کورنۍ سره د مادي مرستې او په اورګون کې د ده په نوم د یوې جادې یاد سرې د نومونې غوښتنه وکړه.
له دولته غواړو چې شهید نجیب له کورنۍ سره ژر تر ژره مرسته وکړي، ځکه چې د نوموړي کورنۍ ډېر مسکینان دي او د پکتیکا په مرکز شرنه کې باید یو چوک د شهید نجیب الله په نوم باندې ونمول شي.
تېره ورځ د پاکستان ځینو سرحدي مسؤلینو هم مشال راډیو سره په خبرو کې د شکین په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې پخلی کړی و. د یادونې وړ ده شکین په پکتیکا ولایت کې غیر رسمي سرحدي ولسوالۍ ده چې ځینې وختونه پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او جګړو راپورونه ورکول کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د بلوچستان د ژورنالیستانو اتحادیه پرون په کوټه کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې یوه احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې لارون کوونکو د ظفر جټک په نامه د هغه خبریال وژنه وغندله چې څو ورځې مخکې د بلوچستان په اوستا محمد سیمه کې د نامعلومو وسله والو لخوا په خپل کور کې ووژل شو. تفصیل کوټه د برکوال میخل پر رپورت کې
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار اوسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د اوسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یکشنبې په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبې په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل سوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول سوي خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل سوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. موږ په دې حواله د انتظامیه او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل سي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هڅې نوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نسي خپرولای. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندې به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسند دي هغه زموږ د مرزي مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول.
کافی بے باک صحافت کرتے تھے.
په ډېر زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل سوی وي. ونې ورده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل سوي دي چې اکثره یې د بلوچمیشتو سیمو اوسېدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل سو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې یو پخوانی لوړ رتبه امریکایي ډیپلومات وایي ایران په عراق کې فرقه ایش خړو ته لمن وهلې او د دې هیواد د ستونزو د هواري لپاره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. راین کراکر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ایران د انقلابي ګارد قدس ځواک په عراق کې خپله زړه جګړه پر مخ وړي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
راین کراکر چې په افغانستان، پاکستان، عراق او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې باور څرګند کړ چې ایران په عراق کې د کردانو، سنیانو او شیګانو ترمنځ د ویش کړنلاره پر مخ بیایي.
It seems to me that the Quds force at least is pursuing a
ماته دا څرګندېږي چې د ایران قدس ځواکونه په عراق کې داسې کړنلار عملي کوي چې د دې هیواد د شیګانو، سنیانو او کردانو ترمنځ دایمي ویش وشي. کراکر د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقې ته په اشاره وویل چې امریکا به یوازې غوره موافقه لاسلیک کړي. موږ به ښه موافقه لاسلیک کړو. دا څرګنده ده چې امریکا یوازې داسې موافقه مني چې زموږ له نظره غوره وي، داسې موافقه چې زموږ او د سیمې د ټولو هیوادو په ګټه وي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو ترمنځ موافقه داسې یوه نوې فضا رامنځته کولای شي چې په هغه کې به د ډیپلوماتیکو خبرو او د اړیکو د پراختیا چې مخکې فکر نه شو کېدلای امکان پیدا شي. د امریکا متحدو ایالاتو، فرانسې، چین، روسیې روسیه، بریتانیا او جرمنی په ویانا کې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه مذاکره جاري ساتلی دي. مخکې داسې ټاکل سوی و چې په دې اړه وروستۍ موافقه د جون په 10مه وشي، خو مذاکره کوونکو دا وخت یوه اونۍ تمدید کړ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د جولای 8مه نیټه وروستۍ مهلت ګڼل سوی دی. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر ازادي راډیو ته وویل دا چې د مذاکرو له بهیره ډیر معلومات د باندې نه راوځي څرګندوي چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د اقتصاد د وزارت د انجوګانو یا د غیر دولتي محسسو له رئیس سره په افغانستان کې د انجوګانو یا غیر دولتي محسسو د کار او فعالیت په اړه چې څومره اغیزمن دي خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست مولوی لطف العزیزی د جوزجان د والی په توګه وټاکله. ښاغلی عزیزی سره د والیانو د نوي والیانو ټاکل شوی شمیر وویشتو ته ورسېده. د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي د سرحدي لانجو مخنیوی د حکومتونو کار دی او له سیاسي لارو باید حل ورته وموندل شي. دا څرګندونې په تاسل کېږي چې پرون په برمل کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې او یو افغان پولیس پکې وژل شوی. مراکش پولیسو پرون چهارشنبه ویل چې درې افغانان له جهادي ډلو سره د اړیکو په تور نیول دي. دا افغانان ډنمارک ته تلل چې د تېرو شنبې په ورځ د مراکش په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ویلي دي چې دا سړی د ابدالي په نوم پیژندل شوی. د پاکستان د ملکي استخباراتو پر ادارې د حملې پلان درلود. د پینټاګن په یو ریپورت کې چې پرون یې خبر کړی په دې اړه چې د امریکا متحده ایالات به د نړۍ له نورو سترو پوځي قدرتونو روسیې او چین سره یوې جګړې ته داخل شي، په ټیټه کچه خود مخ په زیاتېدونکي احتمال خبرداری ورکړل شوی او د ډیرو ناوړه عواقبو اټکل شوی دی. او د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي چې ایران په 2013 میلادي کال کې د شومي موقتي موافقې پر اساس عمل کړی او په ټیټه کچه د غنی شوو یورانیمو زیرمې کمې کړې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و ساین وخت کې تقدیر کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول ونیول وټکول وهل او لاس پکې ترې مات کړي او بیا وروسته ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندي خانه چې لري صندوق تان ورته وي. بیا هلته چې بوتل یو شپه وساتل پاس لاغې بیرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت. نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی.
قماندان دی. وو
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. نه موږ بوتلو د پندکستان درې ته فوته شخصي باندې خانه ته بوتلو.
تاسو مو وهلې و ټاکولې؟
وو ټول د اطلس کا زده سي وهلي و چې د زنه وای نن دکان ته لړم. دا یو هفته کور کې هم نو دا خو کابل کې نن تجارت کیږي. حتی فرانسې کې بل ځای کې د دو خلکو مخنیوي خو په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نه شو نیسئ.
مخکې مشوره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیسو قماندان ویوړل دا تلاسکا سا دوی بخپل شخصی بندی خانه که بندیان که عدفم دادی شخصی بندی خانه نتسه و دوی شخصی بندی خانه
دوی گره دتا خو منگا ولسوالی لرو ولسوال لرو قماندان لرو وروستا چه دوی منگیوی ورو دا منگ سپنگیری ورغل قماندان تاویلی چه دست ولسوال تا ورغل ولسوال بخی زان پت که خو قماندان ویلی چه دا ما دا واسه پورتا کرده آغام دست یادی وادی خبری او که
قماندان دا امنی قماندان
و دامنه قماندان دوسیار بیار که دو که مجرم وایت جرم ندارلو دلائی منگا قماندان تا دمان سپنگی رو ویلی و چه تا بس دل تا قماندانه تا بم راوستی و نو تا سوالی دا دخپل ما شخصی زی تا بیولی
شخصی زی یعنی عدفم چی شده؟
شخصی ما کلی تا ده شخصی که قماندانه تا بیولی نو شخصی کلی تا ما بنده چه کم زی که قماندان ده
دل تا دمالی پولیس پوستا ده تاسو پا کلی که؟
دمان کلی که دمالی پولیس پوستا ده و
بیا تاسو یماغ بندیخانه تا عمل تا بندیخانه لدی مرکم
نه نه در منگ اکل اچه ده سرخه اینو میگی در ولسواله پشتا ده دل تا امان فجار که یلتی پوستا ده در بی مرکز در بی قماندان چی ده فندقستان کلی که ده منگی حال تا دیولیو
بل کلی تا اول تا ده بندیخانه چه تاسو ویل پا پوستا که دست کمزیو چه تاسو بندیان
نه نه اما سایو کور که واچلو
خب یای دشپی دوری دار کرا یا چنگا
نه دلتا دیر و احلو دیر یعنی چی داندازه نزد دیالتا حتا بازی والک پا خلی غاگی خلی ولگا غاگی پری پری کرا دی دیالتا اغون
هم دا اخپل قماندان دی دیالک پا غاگی خلی ولگا
نه دا اغب اسکار اینو ما اخپل قماندان ورطوالا
محلی پولیس
و محلی پولیس
دی قماندان پا امر
دا امر و
نور خلکم شکن جکره
و دا تل از کسان نه در طول شکنجه کرد نوی دیوات پخواگی خلو لگه و لغاگی حتا پرد پریک
تاس والی دو ولایت مرکز تا مراجعه و نکره
والا دا خالک دا سیده چی کل پویر وحشت که دیده ازو چیم زنگ در طول پامیوالا دینا یریگم که فواز میونه پیجانی دی خبرونه خالک ویریگی خالک ما دزان سرم دا حتا دونه وحشت خطور کرد چی توک دزان سرم یاد اولای میشه
وست چه واره ای تاسو هم داغه کسان چه تاسو
دیکن؟ غختن هم داغه دا چه آینده که گوره منگ بانده دا پیخه بیا تکرار میشه با او که تکراره گینو منگ تاگه دولت وایی چه منگ هم دا منطقه خوشی کود دویتا
منگ داغه مساله دا پروان ولایت دامنه قماندان محمد زمان مموزی سره در حق لا مموزی سره نو داغه اصول چی دی کلا چه دست چودن کی گی داغه محلی پولیس سر دول برخورد باید تو کی؟
من نه دا خو دا د خلکو یاد دا پر صورت من نه ردو کدا خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وای د تاسو درجهونه غیر هم موږ ورشتګي کړي وا هل تعاملن دا یو مسترئی سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د سیده منطقه د سیده چې شګه او یو خوره او خلکو دا خوره لري کومه نه کې خو دا منطقه غرمی ده د تپزار ده دا تپزار کې مې نه خودل خخول کولنګ غواړي جبل غواړي اواز کوي دا کورونه دي اواز اوري خلک پیاده چې سړی کور خوا کې تیریږي غږ اوري متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي د کور مخ کې مې نه واخلن د حکومت سلور کسه مې نه وهل دوه شهیدان شول دوه تکته کال ته د وشه په غنګ پراته دي یو په حقیقت شو دا بل په خند لري جماعته دا نو دا خلک د حکومت دي کلی نه دي پښتني صلاحيت ونه لري چې دا مې چار او اسمان نه راغی پیریانی که خود ملک و که خود چا که خود داخلا من خودتون حق لرو چه بختنه او که یا پولیس محلی یا پولیس ملی یا سارنوال یا بل پار صورت کدی ازیاد شوی دی کمی قانی مرضی تا ریزه کرده چه منگا پختنه نکره حال تا قماندانی ولسوالی و اغتا به ریزه کرده و کمشتا غیر ظالم و ناروا و نو ولسوال تا به ریزه کرده کبی حال تا چه ریزه نوشتی و ولایت برا غلی و ولایت مقام تا به ریزه کرده
دست دیم مموزه سیبو بخیر دیره بخیر وارم تاس خبر قطع کم دوی وی چه منگا لارو ولسوالی تا مراجعه و کرده و ایال تا ایمون خبر چه و نمانلا تاس پایی که چه دا دستی مو خلق هم لوستوال طالبانو یدیگی او هم دل تکل چه حکومت که دغس مالی پولیس دوی سره بد چلند که دوی ویدیگی دوی وی کلی چه منگا ویورو بل کلی تا اوال تا دوی شکنجه کول و هلی تا کولی دیو زوان پا غاق دی قماندان مشتاق پا امر یو بل محلی پولیس غاق لگوله و ایشواید لرو دی غاق پری کرده یعنی تا دی اندازه اعمال چه کلا تر سرکه اینو تاسو با قانونی کم چلند دوی سره وکی؟
پر صورت منگا پیت صورت خپل پولیس خود سره دانه بریدو داخل کو چې دا اوس مونږ خبر ده تاسو په طریقه خبر شوی اقلا که داخل کو ولسوالی کې چا د دوی اړیزه نه واخیستل ولایت ته مراجعه کړی وه یو ډله اوس خو افغانستان دروازې وازې دي د ټولو مقاماتو خلک د رئیس جمهور ته دفتر رسېدلی شي دا د وزیر داخلي دروازه د مرویس سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي د کېس شک نشته دا چې اوس تاسو طریق نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی ده نو مونږ به څه وکړو زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو نو کومندان مشتاق مونته گزارش وکړه نه دی ولسوالی نه کوم راپور غل نه خلکو ماته زنګ وهلې نو کدی غواړي چې دا مسله قانوني بررسی شي مونږ کومندان ته جزا ورکو یو ځل دی ما دفتر پورې شي دا خلک ما پیژنې ځان کومندان نه نیمه چلته مداره وکوم مسله تمیز خبرې وکوم که کومندان سرکشي کړي کومندان ته جزا ورکوم کنه خلکو ته وزر وکړو چې دا تاسو د عقل نه غوډونه حق لرو چې تاسو مونږ ته خبر خوراکي چې دا د مونږ د کور په مخ کې مرزه مشکل ده ټلیفون دا وښه دا
تعالی یعنی همکاري وکي تاسو سره
اصلا مونږ دینه خو نه غواړو چې مل عمر دلاس نه تللی راولي مونږ ته دا کې طالب کمانډان اصلا یو ټلیفون دې مونږ ته وکي چې دا لاره کې خطر ده دې خلکو له مونږ توقع ده اوس خو مونږ پیو خامخه دواړو طرف له ملت در بخوري دواړو طرف له ملت تاواني ده که عسكر د یقین دې کړو باندې دې چې طالب د یقین په کولو راځي اوس طالبانو اختر ورکړې دې مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسو وټړي کني مونږ تاسو باندې دځې کو اوس دې کې بسو مقصد دې دا سپینګری راټول شي خلک راټول شي تعلیم مخري ولې نشي دې اقلن دې پیغام خدا او حشد و دا ناروا دا ټول دې اقلن طالبان چې دا جنگي او هدف خو بلدي دې هدف څه ده اقلن خلک دې مخونی شي خلک دا قوت لري مخکې رئیس جمهور ویل شي دا عسكر او ټانګ او توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده چې خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک چې راځي خو دغه وطن خلک دي پاکستانه په کې نشته د دې ولسوالۍ نه غوډي ولې ولسوالۍ سره هم نشته پکې ټول د مګه کور کې خلک دي ولرونه او کاکاګان ټول دکانداران دي بچی دا چې خدای ورته ناروا په مخکړی ده د توپک اخیسته خپل کلیوالو جنې هدف مې دا و چې مونږ دغه د بته باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کوي شو چې ته مونږ دومره به انصاف هم نیو چې وزا و دا کومندان دی ارسه وکي مونږ هم نشه ناشتي نشه به کفایت اداره نه مونږ واړو نه کومنو مونږ خپل انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانانو یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت وکړو
بالکل دوی څه وخت تاسو در شي مامو زه سه
تاسو د اختیار او خدمت ته ما
یعنی جمعنه کوي چې دا موضوع به تاسو جدي بررسی کوي
او دوی چې ما دا خلک ما پیژنې چې زه د چسو سرکشي کې کول سوالو کې کمانډانو ته موږ پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کا خبره کوم په دوه سر او
کور ودان مامو زه سه د اوسلینم ډیر تشکر ورزم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو لمون سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت سره داونی پروگرام په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو یا انجوګانو فعالیتونو ته ځانګړی شوی دی. په دې پروگرام کې د اقتصاد وزارت د انجوګانو د رئیس سید هاشم بصیرت سره خبرې کوو او دا پروگرام ز یوسف زدران مخې ته وړم. ښاغلی بصیرت صاحب، په افغانستان کې د زیات مودې رئیس انجوګانو فعالیت کوي، بل عموم د دوی تعداد څومره ته رسیږي او تر اوسه څومره خدمات وړاندې کړي دي؟
تر هر څه د مخه تاسو ته خراغلاس وایم. تر اوسه زموږ په وزارت کې په ریاست انجوګانو کې تقریبا 1990 موسسه سب سے دے سے دغاز نمبر نا تقریبا 200 درې اویا موسسات د خارجي او بین المللي دي او دوی پرته د هغه محدودیتونه چې په اتمه ماده د جوګان په قانون کې وضع شوی دی لکه دغه ساختمانی دغه تجارت یا بزنس او د اشیش یا کوکنار د کرنه د پرته دغه نه په ټولو ساحو کې دوی اجازه لري دوی اجازه ورکول کېږي چې دا فعالیت وکړي.
سره سپتا ځینو برخو ته اشاره وکړه چې دوی دلته فعالیت نشي کولی. په داسې حال کې چې افغانستان په هغو برخو کې هم ډېر ضرورت لري، د نشه یي توکو په برخه کې، د هغې د مخنیوي په برخه کې، همدارنګه ساختماني برخه کې، ولې په دې برخو کې دوی ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي؟
هغه وخت یوازینی دلیل یې دا و مخې د انفاذ د قانون دا انجوګان دا اجازه درلود چې د ساختماني قانون هم عملي وکړي، خو متاسفانه چې دا ذهنیت سره هم پیدا شو داسې یو تعداد کس مسئولین په دې فکر کوه چې که موږ دا ساختمانی چاره انجوګان نه ورکړو دغه خصوصي سکتور ممکن درته زیانمن سي. سره د دې هم د وزارت اقتصاد رهبري مخې هم اوسه هم دا تلاش لري چې
تعدیلات به قانون که دا فعالیت یعنی ساختمانی فعالیتونه انجوگان دا بیت احیا که او دا تعدیلات بیت راوری او امیده چه دا کابینه هم دا تایید والی بگذید چه دا یا فرصت کاری بیت دا طول انجوگان دا برابازه دکه چه وز نابرابری دا دکه موسیقی چه خارجی دی اگر کولیش دا فل دکه دونر پاس به درخواست یا دا سیاسی نمایندگی پاسال وزارت اقتصاد ولندیز بکی او اجازه وقت خود متاسفانه چه اگر داخلی موضوعات دا امکانات نداری دکه سیاسی نمایندگی دوی تا نستا
یعنی ستاسو په نظر باندې خارجی موسسات خارجی غیر دولتی موسسات یا انجوگان امتیاز لری؟
دا خاص امتیاز د سب په ارتباط نستا
او دی فعالیتون
ده فعالیتون هم دقا امتیاز شدی ده وزارت اقتصاد لخوانه یا وزنه امتیازونه چه به قانون که پیش بینیسی دی اگر دی چه دوی حق لدی چه وزارت اقتصاد لخوانه ده خفل کاربندان ده پاره ویزه وقتی ده خفل دقا دونشنون یا مساعدتون چه ده خارج نه افغانستان زوری دقا نه معافیت ورکو او بل دا امتیاز بدایی چه دا گویتا دا کلا چه هر چه تا مقبل امنیت دپاره وزارت داخلی تا معرفی که چه دوی امنیت خواندی و ساتی
او خدا چه پدی باره که امرتو وی اتمنتاز پدی باره که کار که وی خلق دکوم موساتو دا فعالیت خدیر رازی دی داخلی که خارجی
ده فکر کنم چه دا رضایت دا خلق رضایت پدې ارتباط لري چې د خدمات سره خمازه کیږي
کوم خدمات ارزه کوي
او دا زه فکر کوم چې د داخلي موسسات چې ځکه چې د خلکو ژبه پیژني د انانات پیژني د ضرورتونه پیژني او د محلي خلک په ژبه خبر کوي او خلک کولای شي چې دوی ته پوښتنه وکړي زه فکر کوم د داخلي موسسات خه نه نظارت کوي د خارجي موسسات ځکه د خارجي موسسات کله کله د داخلي خلک شي راضي دومره هغوی سره چارچلند ممکن که دغه د بعض محدودیتونه چیزی چې هلته امنیت دي د خارجي هلته نیزي د خارجي داخلي خلک زي د داخلي خلک دغه دومره صلاحیت لکه دغه خارجي نه لري په دې خاطر زه فکر کوم چې داخلي موسسات اوس هم د یو پارتنرشپ یا د یو همکاری یا مشارکت په اساس په ګډه نغه افغانستان کې د داخلي موسسات چې د پخپل پروژې تطبیق او هم د خارجي موسې د پارتنرشپ په اساس دغه تطبیق کوي
بله بسیار سپاس تاسو خبر نه داس معلومیږي چې ځین امتیازات خارجي موسسات ډیر لري اما خلک د داخلي موسسونه خوشاله دي خو د معلوماتو لپاره خدا چې اوریدونکو پوه شي په کوم ولایتونو کې زیات دوی فعالیت کوي آیا دا تقسیم داس شوی چې افغانستان ټول ولایتونو ته دوی خدمات ورسوي کنه په ځینو برخو کې ډیر او ځینو کم
او دا یو ډیر ښه سوال دی ځکه زما د ازونه له مخې او زموږ د همکارانو د ازونه له مخې موسسات معمولا یو مناسب بستر غواړي دا مناسب بستر د اول قدم امنیت ده دوم قدم ښه حکومتداری ده دریم دغه د ادارو چې دغه مهارتونه او دغه ما د تجربه لوړ دي هر چی ته چې دا زمینه مساعدی اگر اینجوان ډیر خوښ دي چې هلته لاړ شي
د مثال په توګه ضرورت به یو بل سیمه لري نو بیا د څنګه
نه زه د مثال په توګه وایم تقریبا دا څلور یا درې ولایتونه لکه هرات مزار ننګرهار قندهار د موسسات شتون ډیر زیات دي او همچنان په بعض ولایتونه شه لکه غټ ولایتونه نه دي لکه بامیان لکه دایکندی لکه بدخشان حتی د چهارچلند د خلک د موسسات سره ډیر ښه دي هغوی یو ښه فرصتونه هغوی سره برابري هلته ډیر موسسات خوښ دي چې هلته لاړ شي او خپل پروژې تطبیق کړي
په دې برخه کې ستاسو وزارت د تشویقي څه پروګرام لري چې نازنې موسسات تاسو تشویق کوي چې داسې ولایتونو ته لاړ شي چېلته ضرورت ډیر وي د سلری
زمونږ دغه تشویق خو تقریبا عمدترین منبع د قانون جوانه ده او بل د جلسات هماهنګي ده چې هر چیرته چې د موسسات هلته کنفرانسونه دی یا وزارت اقتصاد دغه له لارې نه او د خپل ریاستونو له لارې نه دغه موسسات تشویق کوي چې دغه یو ښه مناسب بسر هغوی ته برابر سي
وایي بله بسیره صاحب تاسو د بودیجې موضوع ته اشاره وکړه خارجي موسسې بالعموم په افغانستان کې سو د زرو نه زیات موسسې فعالیت ته اشاره وکړه دوی څومره پانګونه کړې ده تر اوسه ستاسو د اټکل مخې ثبت نه
دا پنګونه خو یوازې د خارجي موسسې لار نه ده سوې دا
قید
چې دا عمدترین چې کځه وایم چې پورته ده د نوی فیصد ټول دغه منابع چې راسي د خارجي منابع دی چې دغه خارجي موسسې ته ورکول کېږي هغه داخلي موسسې ته ورکول کېږي دعوت
کوي ستاسو د محاسبې له مخې څومره پنګونه شوې ده په دې برخه کې
زمونږ دغه میاشتنی راپور دغه سش کال د 2015 تر اوسه تکمیل شوی نه دی ځکه چې تاسو پوهیږئ چې لږ ذره بد امنی او ناامنی په
مرکزدغه
پرو سش کال تقریبا د 1500 میلیونه پورته دغه پانګونه د خارجي د موسسات له لارې نه د مختلفو پروژو چې تقریبا د پروژې تعداد 2300 نه زیات پروژې تطبیق شوي دي د دې موسسې پروژې له لارې په افغانستان کې
500 میلیونه ډالر
بله 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 پورته د 1500 میلیونه ډالر
یو بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې ولایتونو ته دوی تشویقي پروګرامونه یا لري یا نه لري په مجموع کې تاسو د یو زر نه ډیر موسسې یادونه وکړه د غیر دولتي انجوګانو د دې یادونه تاسو وکړه اما دا شکایت موجود دی چې همیش دوی راغلي تاسو ته وړاندیز کړی د فعالیت تاسو د تشویق داسې پروګرام نه لري چې څوک وهڅوئ پانګونه وکړي یو موسسه جوړه کړي په دې برخه کې شکایتونه موجود دي
دا خو چې مونږ هغوی ته تشویق وکړو زمون د یوازنی دغه لارښود یا دغه رهنمود دغه قانون دی جوغانه دی او دغه رهنمودونه چې مونږ لرو او ټول دغه کسان چې په افغانستان کې غوښتنه ولري چې دلته موسسه په دغه نه محدودیت نشته خارجي د پاره داخلي د پاره کوم
محدودیت نشته تشویق ول نه لري څوک هڅوي ول نه پروګرام دی ته
دا خو دا یو قانوني پروسه ده دا قانوني پروسه چې دا د هر څوک پیژي چې د ولایت اقتصاد یو ودانه مرجع د حساب د موسسات دی
تقریبا زموږ د مصاحبه وخت پای ته رسیږي په اخر کې کارته وای تاسو د دوی د فعالیت څخه څومره لزامن دی
زمون خو رضایت دا یو شخصي دی یو مسؤل د دفتر په اساس او د رضایت د خلک یو ودانه معیار د رضایت خلک دی چې څومره خلک د دې د رضایت دی زه چې د یو مسؤل په صفت خبرې کوم زه وایم چې دا ټول انجوګان چې دلته سبسیدي یو ښه فرصت یو کاري فرصت یو مدیریتي فرصت یو ښه مدیریت د پانګونې لپاره په افغانستان کې ځکه چې په دې کې ډېر پوه سړی دی با تجربه ځوانان پکې شتون لري دا یو فرصت د کاریابی لپاره ده یو فرصت د مدیریت لپاره یو فرصت د ارتقای ظرفیت لپاره خو د کمکونو موثریت دومره لوړ نه دی دلیل دا ده چې دا پروژې چې دی د دونرانو لخوا نه انتخاب کېږي د دولت شتون هلته نشته
بلې بلې بصیري صاحب یوه موضوع چې نامنی ده بل عموم په زیاتو برخو باندې تاثیر کړی دی د موسسو فعالیت باندې د تیر کال رئیس چې نسبتا نامنی لږ زیاته شوې ده څه تاثیر یې کړی دی که څه اغېز یې کړی وي
حتما ځکه چې دا تاسو پوهیږئ چې دا مخکې د موسسات کولی شو چې هر چې ته لاړ شي او دولاران هم دلته شتون لرو دغه قوای بین المللي دلته شتون لرو دغه پیارتیګان په ټولو ولایتونو کې شتون لرو پس دغه نه چې د بین المللي قوتونه د افغانستانه لاړ دغه پیارتیګان اوس په افغانستان کې نشته دغه دونرونه چې تر هغه وخته چې د په یو منطقه کې امنیت نه هغوی نه غواړي چې خپل پیسې په یو ناامنه منطقه کې سرمایه ګذاري وکړو په دې خاطر دا د پانګونې یا د سرمایه ګذاري د دونرانو په انجوګان له لارې نه کمه شوې دی تقریبا د دشت څلوېښت فیصده پورې کمه شوې دی خو دا یو بل دلیل هم دا دی چې دغه د ټیټوالې د سرمایه ګذاري د علت هم دا دی چې دا بعضې نواقص په ښه حکومتداري هم شته ده چغه حکومتداری چې اوس په ادارو که په ولایتونو که اقدی چغه حکومتداری یا چارچلن در اینجوان سرسیم نیی اگه هم یو دلیل ده چه دقیقه سرمگیر خب عمده دلیل نامنی ده او دقیقه دوناران دی چه دوناران دقیقه زره نقوالی چه به نامن و ساحو که سرمگیر
او ده نامنی لامنه ده تیر کال ریست تقریبا سلو یک فیصد پنگوانه نکمه شویده شاو
خواه تقریبا گلچه ده پده مقامات اگه اینجوان سر شما خبری کلی دی اغوی یعنی بعد اینجوان که مخه دا سرمایه‌گذاری ډیر زیاد و اوس کم شوی دی موسسه اشته موسسه اشته اما فعالیت محدود شوی دی ځکه چې بعد موسسو چې دی دغه دولتی موسسو یو تعهد لري دغه بشر دوستانه تعهد چې لري هغوی چې دی ته موږ دلته رشتون لرو مون دلتا پاتی کی گو زکر چه مون نگواری چه داگه افغانستان خرک یواز پریدو دا یو تاهو تا دا یو خبره دا خب منتها دا دونر خبره دا چه دونر نگواری چه خپل پانگوانه یا خپل سرمگذی دا انجول لارنه به امن و ساحو وقی
بله دا افغانستان دا اقتصاد وزارت دا انجوگان و دا رئیس سید هاشم بسیرست از خلیر زیاد مننه درونه وردون کو تربیع دا خدای پامان
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
زخمی جوڑی جینا اشک می دریا تنیرا تیر سنو شبن کی میری جینا سو پر ہار پر ہار بول میں سو سر بخار سو بہن تیزار کم سو سرم بلو یلار I'm